السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورسیا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون په خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول. د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300,000 ریالو یا 10,000 تومانو واوښت. د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 90,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 10,150 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغیزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او قرغیزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبې ښار کې ترسره کیږي، چیرته چې تمه ده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي. د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان ګډون لري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دوه مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې. د ناروې استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په طالبانو انتقاد لري.
دا ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري.
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې په رستوران کې یو ځای ډوډۍ ونه خوري.
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن، برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از او طبقه پایین.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبرې لانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی.
We're extremely concerned.
موږ د انجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خواره اندېښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او انجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کون کې خزی د لارخونې عملی نکړي لدند بلیری شي او که د کارکونکو نارینه او د کور خزو او لونو د لارخونې عملی نکړي لدند به ایستل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو د غپریکړه د هغوی لوري د سختريزو پالیسیو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده. پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپوه په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیزالدین مارج سره مرکه کړې ده.
هره غونډه هره خبره چې یوځای کېږي د هغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل سوی یو نهاد یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هره خبرې مذاکرې چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځایو کې کېږي په نورو ملکونو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارس صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسار په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر رانه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي ټول لس مسله بهتر وسپېړي. او بیا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر د افغانستان اوسیاته کوی چې د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافرو ډ وړاړي دې باندې بندیز ولګېږي، خطوط هوایي په مونږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوان کوي. حتی کوی چې د طالبان هغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوحه، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنې داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د هغوی خانه خواه یو اقدام کوي. په خصوصا که شورا امنیت فیصله وکړه، هغه به پلي کېږي او دوی حکومت به له سقوط سره مخامخ کېږي.
له پخواني افغان ډیپلومات عزیزالدین مارج سره مو د عصمت څاروان خبرې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی وو هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګ د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلی چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو دا اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل ژمنه عملي نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د شپنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. دا شکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرینه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامي واغوندي. دوی د خپل کورونه یو د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو دراماتیک بدلون وي، خو که له دې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې ښځې او نارینه حتی که ښځه او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ښځو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د آزادۍ رادیو ته وویل
پرون مې په خپلو سترګو ولیده چې یوه کورنۍ دوه ماشومان لرل او ښځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید ښځه له دوو ماشومانو سره پاسنۍ پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې ښځه ډېره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغل یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والاو په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملي کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبوره به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لګلی دی چې تاسو اوریدو ته رابوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولای شروع کړي. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمی غوښتنې ته تاسو لبیک ویلې، کار خپلو کوي وایي، ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظم کې تم وغورځو غرقم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نور په پوز پوری راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام دې طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دی خلګو نور قسم نور خلق په پوز پوری راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي، ورس چې وزي ایدی اونو پر مشبل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت وایي فضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه لا موجود دي. د ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوي دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ شوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناشته مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
تقریبا عمر مې 50 وخت دی او سلوی خاله می وظیفه جرا کړی
د دولت یو پخوانی کارکونکو دی چې وایي 50 کال عمر لري. لتیرو سلویخت کلونو راهیسې د حکومت مامورو خو د طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکوي، نه پیسې راکوي. امتیازي او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بله ماموره چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي اماراتو غواړو چې یا د زموږ معاشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې په دندو وګماري.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړې او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیات شو. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي لامله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پروان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د مشور کولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې چې هغه اړتیا نه وه ورته یا د اړتیا نه ماسیوا د مصلحتونو په اساس خوا کې جوړې شوې، اوس هغو ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي رسېدې کې به بعضې خلک بیکار سی وی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی، پروژې پیل سي او ځینې لوی پروګرامونه پیل سي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې تر روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه کم شي.
د د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یوه برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد، نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل،
وروستي هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت له درسه رسنیو تر اوزی مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمي مراکز دي، د استادانو ترفیع، منفقي، علمي مسایلو پورې تړلي. خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمي ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختي. علمي مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل،
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا، نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم د حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم شي. هغه جلا موضوع ده. حرفي معنا دا د هر چا ته سوې ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤون وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل شنون کې شکور نیازی وایي طالبان د پوهنتون استادان چې ملکیان دي زپی او داکاری د بخنې له فرمان څخه خکاره سرغړونه ده. طالبانو که څه هم په ځلونو د بخنې په فرمان ټینګار کړي، خو کره راپورونه خپاره شول چې دوی د مخکینی نظام لوړ پوړي نظامی افسران، استخباراتي کسان او ان ځینې ملکیان په نښه کړي. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې رااخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باکول سوالی څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین سفتینام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین سفتینام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو. بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو سفتینام وکړو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهېږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره. یو فامیل چې سفتینامو کې یو کس دوه کسې پرېږدي نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خواهش ده چې د موږ جرې خبرې دوی سره شریکو کړي، د موږ پیغام ور ورسوي. وسلام.
زما دا راپور د ګوره د واخیمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ نه چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلقاً کار نه کیږي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د عمارت څخه دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا راولي، یا د بي سیم یا د روشن یي، نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. ا دا چې اوس خو نو زیم چې هیڅ بنا نه ده فاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپلې زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختونه د موږ نه لري هغه به پوره شي وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي، څو اغېزمنتوب یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادي.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټې او زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لمیلمنو سرچېړو. په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتېدو غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. دې وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خپره شوي بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل دې د بې حجاب مېرمنې کور په نقشه سي او د هغه ولیدې تنبیه شي، دوهم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار شي، دریم ځل دی ولی درې ورځې حبس شي، څلورم ځل دی ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې به حجاب مېرمنې له کاره لري شي او که د چا لور او مېرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دی هم له دندې ګوښه سي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیې کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخېږي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي ښځې اسلامي حجاب مراتبی دا یو فیصد که چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت ته سم ښکاري سل په سلو کې نوي مراعت کړی له سیاسي پلوه د طالبانو حکومت ته زیان اوړي که ګټه کوي. په روانه خپرونه کې دا مسله له میلمنو سره څیړو. په خپرونه کې مو میلمانه د شینکۍ کړوخیل، د ړنګې شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکې او نیلاب مبارز د سرې میاشتې پخوانۍ مشره میلمنو تاسو خپرونې ته ښه راغلی. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغسې وخت کې څرنګه ارزوي؟
افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوي دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجوده نه ده. برسر دا ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغانه میرمنه، افغانه نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پوهیږم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړیتوبونه څه دي. یو دا د اوسني حالات نه لدغه د دولت او له اقتصادي ناورین د افغانستان د وتلو هیڅ نوه برنامه نه لري. بسر هغه یو ځل بیا ولې افغان میرمن سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپلو نظریاتو نه یا د خپلو غوښتنو څخه منصرف کړي.
مننه آغلی مبارز. په دغه وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایتېدل د دې باعث کېدای شي چې ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور روسه په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په باره کې چې 99% د دوی په وینا خلګې مراتی فرمان صادر کړي؟
فرمان دغه څه ده او دا ټول افغان ښځې په باندې یعنی متفق القول دي چې دوی نه غواړي چې خپل حجاب لري کړي. اما مشکل په دې کې ده د فرمان پرته باندې چې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول ځینې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نتاتی قضیه او اضافه روی که چه دا باید چه وغندل سی او دا چارواق نه وغختل سی چه دا سامکی یا بلا دا چه پو دا دوی چار یعنی استازی توب نه دا پندلی تولنه کاما او نه دا امارات استازی توب کاما نه پایگم چه انترنیشنل کمیونیتی چه باو که. اما زما دا پارا چه دلتا جوان کاما او نور خیزی چه دلتا جوان که دموږ د پردا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، خپل تحصیلات دوام ورکړي تر اخره پورې چې دا څومره امکانات شته په افغانستان کې. یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اکله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې اوسو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار پاکله باندې نشته او سیاسي مشارکت هم نشته. موږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه